پر سودای محمد دیوانه شده از پای سودای
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونه تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې لچې د ژوند چارې موخي وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت سرچینی وای چې یوازې د پکتیکا په دو ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وجل شو شمیر لزر تنو او وخت د طالبانو د حکومت اړوند بختار خبری اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې لزر ډیر کسان وجلی او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړې دي. تر دې وړاندې طبي پیښته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزله ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. د ښاغلي اخونزاده د خواخوږۍ په پیغام کې چې نن خپور شوی راغلی چې د مرګ ژوبل د زیاتېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې له وزارت او اړوند نورو ادارو او خلکو غوښتي چې هر څه ژر له ټولو امکاناتو سره د پیښې ځای ته ځانونه ورسوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو مرستې ته یې د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري.
د خلکو د ژغورنې لپاره د ژغورنې او روغتیایي ټیمونه د کورنیو چارو مسؤلین د وسلوال پوز منصوبین او چارواکي د پیښې ځایونه ته رسیدلي دي. د کورنیو چارو وزارت رهبري د مولوي زین الله عابر په مشرۍ یو هیئت سیمې ته اعزام کړ او همداراز نقدي کومکونه هم سیمې ته ولېږدول شول.
د ریختر په کچا شپږ اشاریه یو درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان جنوب ختیځ سیمې ولړزولې چې خوست او پکتیکا کې یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې هم د کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي خو د مرګ ژوبله لا څه نه دي ویل شوي. د زلزلې مرکز د خوست سپیره ولسوالۍ ښودل شوی دی. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو په پیښه کې یو تن مړ او 15 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادي راډیو ته تایید کړې ده. او د کوکنارو د کښت له بندېدو سره په افغانستان کې د پنبې کار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل په تیر 14 مریز کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالر په ارزښت 3000 ټنه پنبه بهر ته صادره شوې چې د تیر کال پرتله به سږ کال د حاصلاتو کچه لوړه وي. که څه هم ښاغلي زهیر د پنبې د سږنیو حاصلاتو په اړه دقیق ارقام وړاندې نه کړل خو ویې ویل چې د کوکنارو د کار له بندېدو سره ډیرو بزګرو د پنبې کرلو ته مخه کړې ده. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې د قربانیانو شمیر لزر واوخت.
البته زه دا ویلی سم چې ډیر کلی دي چې اوسه پورې له خاورو لاندې دي او هلته د مونږ ټیمونه کومکې نه دي رسېدلي. ممکن دا ارقام تغییر وکړي.
پکتیکا کې دولتي روغتون تر فشار لاندې دی خو خصوصي روغتونونو او د طب محصلانو د خلکو مرستې ته دانګلي. روغتون ته ورغلی یو کس راته وایي
کسان چې ولیدل داسې یو سپین ږیری مو ولیدو چې د خپلې کورنۍ 10 نفر یې شهیدان هم ورکړي وو.
د زلزلې د ورانۍ په اړه مو د ځمکپوهنې یو کارپوه پوښتلی.
که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلې
خپله زلزله ځپلو هم د زړه غوټې راته خلاصې کړې.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغو ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنه د خبرونه هم تر ډیره د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو وضعیت ځانګړې شوې ده. وروستي ارقام دادی چې یوازې په پکتیکا کې لزرو ډیر کسان په دوو ولسوالیو کې د زلزلې د ټکانونو له کبله وژل شوي دي. هلته په سیمه کې د روغتون وضعیت هم کړکیچن خودل شوی دی. ویل شوی چې په ډاکټرانو باندې ګندګونه ډیره ده، زیات شمیر ټپیان ورول شوی. دا چې تازه ارقام څه دي په کابل کې چارواکو څه ویلي دي، په دې اړه به نور حال زموږ د همکار په راپور کې وورو چې د محل سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي که اوریدونکو ته د پکتیکا او خوست د زلزلې وروستي معلومات ورکړي.
د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. تازه معلومات دا دي چې واځي د پکتیکا په دوه ولسوالیو غیانی او برمل کې لګ تر لګه زر تنه مړ شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو دولت پورې تړلي باختر خبري اژانس کشمیری خبري کړي او ورسره یې لیکلي په زیړوک او نکی ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان وخت خو کره شمیره معلومه نه ده. خو نن له ماسپخین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت مرستیال شیخ الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په 4 ولسوالیو، د خوست په 5 ولسوالیو، د ننګرهار په 8 ولسوالیو کې 900 شل تنه مړ شوي او له 600 زیات ټپیان دي.
لمړی راپورنه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي، له بده مرغه په پکتیکا، ګیان، نکا، برمل او زوړوکي ولسوالۍ کې د خوست او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې، د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 900 شل تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 610 تنه ټپیان دي. چې کوم کلي او کورونه تخریب شوي یا زیانمن شوي د هغو شمېر لا دقیق
دا هم دقیقانه ده چې د زلزله ځپل سیمو په هر سیمه کې څومره کسان مړ شوي دي. خغلی مسلم دا هم ویل چې زرګونه کورونه نړیدلې او لا هم د دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیکا په غیانی او برمل ولسوالیو کې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویل چې سیمې ته مرستندوی ډلګۍ ورسېدلې، خو د نړیدلو کورونو شمېر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډېرې مرستې ورواستول شي. تر خوا یې طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزله کې هر یو مړ شوي تن ته به 100000، البته کورنیو ته به 100000 او ټپي شوي تن ته به 50000 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر ملا حبت الله هم یو پیغام کې له نړیوالو زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخون په مشرۍ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته هر څه ژر د نغدي مرستو په ګډون خوراکي، روغتیايي او د البسي مرستې واستول شي. په ورته وخت د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې پر دې ویجاړوونکي زلزلې خواشیني خودلی او د مرستو ډاډ ورکړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې لیکلي وضعیت له نږدې څاري او اروپایي ټولنه د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
ډیره مننه زموږ همکار و چې د کابل د چارواکو په وینا یې د پکتیکا او خوست د وروستۍ زلزلې تازه جزئیات شریکول. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، د زلزلې د مرجوب له ارقام شیبه د بدلون په حال کې دي. تازه شمیرې دا ښیي چې یوازې په پکتیکا کې په 2 ولسوالیو کې له 0 ډیر کسان وژل شوي په زلزله کې او 1500 شاوخوا نور ټپیان دي. ورځو خوست دا چې د خوست سپیره ولسوالۍ د زلزلې مرکز خودل شوی، په خوست کې وروستي ارقام څه دي؟ له غزایا زموږ خبريال نجیب الله الوخیل سټډیو ته وصل دی. الوخیل صاحب، ستړي مشي څه دي؟ له غرمې وروسته جزئیات له چارواکو سره مخابره کړي، تلفات څومره دي؟
لودین صاحب، تاسو ته همدارنګه د ازادۍ رادیو شو درنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، سار ارقام یوازې تر 15 نفرو پورې وو. د خوست سپیره ولسوالۍ کې اوس د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي چې د مړو شمېر 15 تنو ته رسیدلی او د خوست شفاخانو ته، ولایتي روغتون ته او نورو خصوصي روغتونونو ته 60 نفر زخمیان انتقال شوي دي. همدارنګه د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا زلزله چې ده، سره له دې چې نکه کې، زړوخ کې، ګیان کې، بیرمل کې، دا ټولو ځایونو کې تلفات لري، خو زیاترین تلفات دوی وایي چې په ګیان او بیرمل کې دي. او په دا 2 ولسوالۍ کې هم بیرمل کې زیات تلفات دي. ولکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې لسګونه کلي ړنګ شوي دي، په زمن کې په سلګونو کورونه ړنګ دي او د طرفاتو شمیر 1000 نفره د دوی خبره چې 1000 نفره طرفات لري او 1500 نفره زخمیان دي. نو البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اعداد او ارقام د تغییر او تبدیل په حال کې دي.
بلې الوخیل صاحب، خوست او پکتیکا ته د مرستو رسولو چارې څنګه روانې دي؟ په ظاهره طالبان وایي چې ټیمونه یې روغتیایي او د ژغورنې سیمې ته رسیدلي دي. څه وایي ولس؟ څه وایي؟ آیا تر خاورو لاندې د باندو کسانو د ژغورنې عملیات ښه روان دي؟
هغه امکانات چې د دوی سرهشته یو خپل د ساحه ډیر لري دا مشکل هم ده. هغه سره خپل د خلکو سره اړیکې او ارتباطات مشکل دي، ځکه چې مخابراتي شبکې هم پوره کار نه کوي. خو په هر ترتیب هغه امکانات شته. وی ویل چې په پکتیکا ولایت کې پوځي والی کوکټرې دي چې زی او راځي هغه زخمیان چې پیدا کیږي هغه د پکتیکا ولایت مرکز ګرځیدل ته په زمن کې خپل د پکتیکا ولایت د خرنې روغتون ته د ورګون روغتون ته نور روغتون ته انتقالي په هغه ځای کې هم کوم خیری او په زمن کې خوست کې هم د لګاش په نه بعض خلک تللي دي، هم امنیتي کسان تللي دي او هم هغه ادارې چې د طبیعي آفات او کسانو سره مرسته او همکاري کولای شي هغه خپل ترانسپورت وسایل سبسټاب شي لري هغه حل کړی دي. ولی دوی د ازادۍ راډیو لاره دا غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه باید غږ وشي چې دا امکانات ډیر محدود دي، په دې باندې دا گزاره او هغه نه کیږي باید نړیواله ټولنه کومک وکړي.
بله څه ویل کیږي الو خیل صاحب، په ظاهر داسې ښکاري چې ورځ هم په ختمېدو د مازیګر مهال دی، آیا داسې احتمال شته چې ډیر نور کسان دې تر خاورو لاندې تر اوسه باندې پاتې وي، په خصوصا په پکتیکا کې ځکه هلته شمیر د مرګ ژوبل زیات دی؟
دقیقا همداسې ده، همدا چې خپله د تلفاتو ګراف چې لوړیږي د اول نه چې شاوخوا 250 نفر او 30 نفر ښایي حتی ځینې نتایج شوي ارقام بالکل تر دې هم زیات دي. هغه همدغه مسله ده چې پرله پسې شکل باندې خلک د سیمې خلک هماغه ځای کې کار کوي او هغه څوک چې مرستندوی دي د ښارونو نه چې تلل دي، د خرنې نه تللي دي او یا د خوست نه سپیر ولسوالۍ ته تلل دي، هغوی دغه کار کوي او نوي ارقامو کې تغییر او تبدیل راځي او نوي جسدونه پیدا کیږي.
بله الو خیل صاحب، کله غوریدونکو ته دغه ولسوالۍ داسې تصویر کوي چې مثلا سپیره ولسوالۍ له خو د خوست په کومه سیمه کې ده، یعنی له مرکز څومره فاصله لري کې موټر کې ورځي، څومره په ځانډې څوک رسیږي، یعنی سات 200 کې لار ده کې څومره لار وګدا ده، او دغه راز د خرنې او دغه غیان او برمل ولسوالۍ ترمنځ هم دغه فاصله کې تصویر کوي، ځکه داسې غوریدونکو اندېښنه خودلی وای چې هوایی مرسته زرته زر راونه رسیږي، د ځمکې لارې کوم مرسته چې روانې دي په ځان رسیږي او هلته اگر ترزمکو لاندې یا تر کورونو لاندې بن خلک یعنی ممکن تلفات ډیر سي، یعنی د شغورن چاره ممکن هغه څه چټا کی وي په مخ لاړ نه شي.
لوګین څه د خپل د خلکو کومه اندښنه چې دا پوسایده، ځکه چې د خوست ښار څخه تقریبا شاوخوا 50 کیلومتره سپيري ولسوالۍ لري ده، خو سپيري ولسوالۍ پورې خپل د ولسوالۍ مقام چې د دغه پورې سړک خو هغه او زیات ځانمن شوی، نورې کومې غرنۍ سیمې چې دي چې هغه نه زیاته فاصله لري هغه هلته کار نه ده شوی، سړکونه ډېر خراب دي. بیا خصوصا د پکتیکا د زدان میشتې ولسوالۍ چې دلته د پیښه منصره غلې ده، لکه ناکه ولسوالۍ، زیړوکو، ګیانو، برمل، دا هغه منطقې دي چې ډېر امکانات محدود دي، لارې نهایت خراب دي او رښتیا هم د منطقو ته د مرستو رسول یا عاجل ورتګ د ډېرو ستونزو سره دی.
ډیر مننه کورمو ودان زموږ خبريال نجيب الله الخيل و چې په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د ورستیو جزئیات په اړه موږ سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې دولتي روغتون د ناروغانو تر فشار لاندې دی، خو دغه ښار کې خصوصي روغتونونو ته هم ناروغان او ټپیان ورول شوې دي. دغه راز د خرنه یو اوسیدونکي نورخان مسرور چې دولتي روغتون ته ورغلی وایي د ډاکټرانو ترڅنګ د طب پوهنځي محصلان هم روغتون ته ورغلي او د وینې په ورکړه او نورو چارو کې مرسته کوي. لسګونه ځوانانو په پکتیکا کې د وینې بانک ته وینه هم ورکړي. له نورخان مسرور نه مې وپوښتل چې د روغتون وضعیت څه ډول ارزوي.
لودین صاحب، موږ شپخانې ته مرکزی شپخانې ملکري روغتون ته په ډېر نږدې فاصله کې ولاړ یو او د هغو کسانو په قطار کې ولاړ یو کوم چې وینه ورکوي. د شپخانې حالات نسبتا نورو ورځو ته غیر عادي ده، غیر نورمال ده، هر څه بیړني اعلان شوی دي. حتی شپخانې ته نږدې کوم عمومي سړکونه چې دي هغه ټول بند دي. ځوانان په موږ سړکونو کې په لاین کې ولاړ دي. د وینې بانک ته تقریبا شپخانې ته د 400 شاپ باندې زخمیان او شهیدان اول شوي دي ولایت کې سي روغتون نه دي خصوصي روغتون نه دي هغه هم دغه اعلان کړی دی چې نن ورځ د ټول خدمات چې دي د دې پیخي قربانيانو ته ځنګل استوي دي د ګیان ولسوالي نه کې ولسوالي کوم شي نه دي دي او په تیر شپه په زلزله کې ځان منسوب دي.
بله مسرور صاحب، ډاکټران په ظاهر تر فشار لاندې دي ځکه د ټپیان شمیر ډیر دی، 400 شاوخوا تاسو وایي چې جسدونه او ټپیان روغتون ته وړل شوی، د رسیدګۍ چارې څنګه روانې دي، روغتیاي خدمات څنګه رسیږي؟ فکر نه کوي چې ډاکټران به کم وي ځکه تعداد بيخي زیات دی؟
رښتیا هم ډاکټران تر فشار لاندې دي ځکه د فشار لامل هم دا ده چې ډیر زیات کسان اوس هم را روان دي، د پیښې قربانيان را رسوي چې لا وخت هم وړي دي، زخمیان دي، حتی د شدید زخمیان دي چې هغه د خپل ژوند وروستۍ شماري نو دي. ډاکټران وقت په ظاهره باندې تر فشار لاندې ښکاریږي، خو دوی باید لنیک مرغ وایم چې په دې کڅوړو تر فشار لاندې دي او خپل خدمات ته ډیر په ښه ډول باندې رسیدګي کوي، او هغه ځوانان چې کوم لوستي ځوانان دي د طب پوهنځي ځینې محصلین چې دي دلته د نورو ولایتو ول هغه نن دا همکاري ته ملاتړ لیدل او له ډاکټرانو سره ځانګړي همکاري کوي، دوی خپل باندې دا همکاري کوي چې مثال دی وینې دي کلو او یا همداسن دی وینې دي ګروپونو د معلومولو دغه همکاري هغه ځوانان چې ور باندې پیږي هغه هم له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
بله، او کوم ولسوالۍ ډیر ځپل شوی تاسو دالته وضعیت کې نږدې ګوري، د کوم ولسوالۍ کسان ډیر را روان دي؟
ډیر زیات چې ځپل شوی د ګیان ولسوالۍ د ګیان ولسوالۍ څو یو څو کلی دي، یعنی تقریبا 10-12 کلی دي، ما چې لیست کوته ډیر زیات ځپل شوی، حتی لودین صاحب داسې کسان مې ولیدل، داسې یو سپینګیرای مې ولیدو چې د خپل کورنۍ ولس نفر یې شهیدان هم ورکړي.
متاسفانه د خوښنې ځای دی چې دغه سی یو مصیبت په افغانستان راغی، طبي مصیبت، او روسي کې غواړم پوښتم چې دغه د مرستې رسولو چارې څنګه روانې دي، آیا د خیمو او خوراکي موادو مرستې سیمه ته رسیدلي؟
لودین صاحب د کڅوړو د دغه د مرستې چارې چې دغه د کډوالو سره ریاست ولایت مقام او هغه مؤسسات له خوا هم ترتیب شوی دی، وسار وخت لګل شوی دی او یو څه وسې انتقال په حالت کې دی، دغه ولسوالي او سلاري ده، نو اوس هم کوم مرستې چې دی هغه روانې دي، حتی داسې هم شوی دی لوجین صاحب چې پیښې قربانیانو ته هلته کسان چې تللي دي کوم مړي چې راکاږي هغو ته فراکونه په مرکز کې دي، هوټلونو له خوا جنانوایانو له خوا مفت ورکړل شوی دی.
د خرنی اوسیدونکو خغلی مسرور و چې د رښتون د سرګولیدلې حال له ازادي رادیو سره شریکو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا هم په زلزلې تمیګو دویمه نیمایي هم په ژوندۍ بڼه د زلزلې روسي وضعیت ته ځانګړې شوې، تاسو کولی شئ د سترګو لیدلې حال مراته وایي او خپل تجربې را سره شریک کړئ چې څنګه کولی شئ په آینده کې د زلزلې له آفتونو په امان پاتې شئ. د چارو کتونکو هم دغه خبرونه ته راغوښتل کیږي، تاسو په دې هیله چې د خبرونه ووري اوس پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ تدری ورزینیو سیالیو پایلو بنن په کندهار کې پیل شو. پایلو به سپینغر او بند امیر لوبډلې وتلې دي چې نن په لومړی ورځ سپینغر لوبډلې په چو غټل او د تو په چوانی پریکړې وکړه. په لومړی پړنۍ کې بند امیر لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 215 منډي وکړې چې ورپسې به د سپینغر لوبډلې لوبغاړي میدان ته د تو په هنې لپاره ښکته شي. د بند امیر لپاره آصف موسازی 22 او فرمان الله 35 منډي وکړې او د سپینغر لپاره عمر امین 15 لوبغاړي اوټ کړل. د میرویس نیکه په درې ورځنیو سیالیو کې میسي اناک، سپینغر، بند امیر، امو او بست لوبډلو ګډون کړی وو چې د دوی لمنځه بند امیر او سپینغر لوبډلې تر پایلو به ورسېدي. په کاپیسا کې د فوټبال غوره لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیگ نن د دې ولایت د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې 45 ورځې به دوام وکړي. دا لیگ چې د کاپیسا په ورزشي سټیډیم کې کیږي، په لومړۍ لوبه کې هندوکش لوبډلې 2-0 اریانا لوبډلې ته ماته ورکړه. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیگ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالۍ لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لوبغاړو پیدا کول دي. او سریلانکا لوبډلې له دیرشو کلونو وروسته په خپل کور کې له استرالیا لوبډلې څخه د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه چې د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشوه، سریلانکا د څلورو منډو په توپیر وګټله. په یاد لوبه کې چارې ټا سریلانکا تر ټولو ډېرې 110 منډې وکړې او د لوبې په ګټلو کې یې مهم رول ولوباوه. دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی ځل و چې سریلانکا لوبډلې له استرالیا څخه په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو سیریز وګاټه. سریلانکا او استرالیا په دې سیریز کې پنځه یو ورځنۍ لوبې درلودې چې یوه یې استرالیا او درې سریلانکا وګټلې، او پنځمه یو ورځنۍ لوبه به هم د راتلونکي جمعې په ورځ د دواړو لوبډلو ترمنځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د خبرونه په دې برخه کې هم په زلزلې تمیګو همکار می نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پانتون له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې دغه زلزلہ چې 13 شپه په خوست او پکتیکا کې وشوه څنګه ارزوي؟
بله، که چېرته موږ وګورو د ریختر په کچه باندې د 6.1 درجو څخه 6.9 درجو پورې دغه زلزلې د سختو زلزلو په کتار کې راځي چې کېدلی شي د همدغسې تلفاتو او د ورانیو سبب وګرځي. متاسفانه لکه موږ تاسو چې همدغه تلفات یې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې درلودل، د پکتیکا او خوست په سیمو کې کېدلی شي همدغسې تلفات ولري. په نورو دنیا کې هم لیکن داسې نورو ملکونو کې یو څه تدابیر ورته نیول شوي وي، خو لیکن افغانستان غوندې هېواد کې متاسفانه چون وروسته پاتې دی او هغه کورونه چې هلته جوړ شوي دي د دې ډول زلزلو د شدت په مقابل کې له بده مرغه نه دي جوړ شوي، نو موږ هغه د یوې فاجعې شاهدان یو.
وایزي صاحب، که څه هم وړاندوینه ګرانه ده زلزلې، خو د هوا پیژندنې ادارې معمولا په هېوادونو کې له مخکې ځینې وړاندوینې کوي. د ورښتونو په تېره بیا دغه وروستیو ورښتونو په اړه هم د افغانستان د هوا پیژندنې اداري اټکل کړی و چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د کابل په شمول به سخت ورښتونه وشي، له تالندې او برېښنا سره او دغه راس د سیلابونو هم ویلو. د زلزلې په اړه باندې آیا داسې له مخکې وړاندوینه کیدای شي چې خلک خبر شي په تېره بیا هغه سیمې چې زلزله خیژي دي؟
بله، د ټولو هیوادو د پاره تقریبا جیولوجیکي نقشې او تکتونیکي نقشې چې موږ د جیولوجي په اصطلاح ورته وایو دا ترتیب شوي دي. هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه په فعالو تکتونیکي پلیټونو باندې یا تختو باندې موقعیت لري هغه مشخصه شوي دي. د افغانستان لپاره هم دغه ډول نقشې ترتیب شوي دي. د افغانستان شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې متاسفانه په همدغسې یو فعاله کمربند باندې موقعیت لري چې وخت نا وخت باید موږ تاسې د شاید و سوچل که زلزلی پیخیگی، لیکن متاسفانه ده چه ولندویه نیوشی او مقابل که تدابیر و نیسی در قبل یو چه حتی ده پرمخلل و دولتون رو دفارم زمنوی. نو دغه سیمه چې زلزلې پکې پیښیږي دا یې لومړی ظلم نه دی او وروستی ظلم هم نه وي. موږ تاسو باید د راتلونکي لپاره ورته آمادګي ونیسو، خصوصا همدغه شمال ختیځې سیمې چې د بدخشان او نورستان او خپله صنعت مرکزي سیمې د افغانستان چې بامیان او کابل او ننګرهار کونړ پکتیکا خوست پکتیا دغه ولایتونه ټول په بر کې نیسي، نو دغه فعاله سیمې دي او وخت نا وخت دې توقع باید ولرو چې په دې کې زلزلې واقع شي.
د افغانستان د جیولوژي نقشه جوړی شوې دي، دغه عمومي معلومات چې خلکو ته اړتیا لري دغه طبیعي آفتونو په اړه، د سیلابونو دراوتو، د غونډیو د خوېدو، د ډبرو د راخوېدو، د زلزلو کېدو په ارتباط، تر څه حده پورې دغه سیمه ییزو خلکو ته هغه چې له همدغو خطرونو سره مخامخ دي رسول شوي، او یا داسې کومه اداره شته چې نوي معلومات یا هغه پرمختګونه شوې دي له خلکو سره شریکېدای شي یا شریکېږي؟
بله، لکه مخکې چې تاسو په یوه بله پوښتنه کې مشوره وکړله ورته چې دا زلزله خورا څومره شدیده ده، یو د هغو پیښو نه چې د دې ډول زلزلو سره کېږي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، کېدای شي د تیږو ښویېدنه، د غرونو ښویېدنه، نظر د مغې سیمې مورفولوژي یا شکل ته دغه ورسره وي، یا به ځمکه ښویېږي یا به کورونه ښویېږي. خصوصا د موږ او تاسې غوندې هېواد کې چې کورونه هم اکثره خام دي، نو موږ او تاسې د دې توقع باید ولرو چې هلته د ځمکې سقوط، ښویېدنه او دغه پیخي به تولرو او د سوال په باره کې به توه چې متاسفانه زه فکر کوم یو څه به دغه هغه کم وي هغه هی کم وي هغه مسولین چې په پنتونو کې زده کړې کوي په دې رښتې کې د شي څه نه په دې اړه باندې هغه ولري معلومات ولري او تر خپل خلکو پورې ورسوي او بل موږ تاسو یو وزارت لرو د پیخو په ضد مبارزې وزارت د موتیزیست یا د چاپیریال ساتنې په نامه باندې ملي اداره لرو زه فکر کوم د دوی وظایف او دندو په هغه کې به راځي په قطر کې به د شي راځي چې یو څه آگاهي ورکړي خلکو ته د دې ډول طبیعي پیخو د خطراتو او د سیمو د موقعیت په حساب باندې دوی معلومات ورکړي تر څو پورې هغه خلک څه ناڅه آگاهي ولري په دې اړه
وایي صاحب آیا توپیر شته د زیانونو کچېرې زلزله د شپې وشي خلک په خوب ویده وي او د ورځې وشي کچېرې د ورځې وشي خلک څه کولای شي
بالکل کټاسټروفیل کې دی چې د شپې تاریکی شي په خپل تشدد د تلفاتو کې څه نڅول ولوي ځکه د ورځې کولای شي خلک ځانونو ته د عقل نجات ورکړي لیکن کله کله دغه د تلفاتو ډېرې دل خپله د دې باعث کېږي چې موږ تاسو خلک کامل پوها یا آگاهی نه لري د زلزلې په جریان کې موږ تاسو باید محتاط اوسو مثلا خپله دغه د ورونو یا د دروازو ته بازوګانو لاندې که سړی ځان ته هغه ورکړي نجات ورکړي ډېرې منډې ونیشي ځکه ډېر وخت چې تلفات شوي دي خصوصا په دغه سې جګو تعمیرونو کې یا ولاتی هم دغه وی چې ټول ور خطا وی وی بلې خاطر منډي وی په دغه ټیلا تمبکیم خلک ته خپل اند کیږي یا تلفات دیږي نور په مجموعي شکل کوم تاسو وګورئ متاسفانه په افغانستان کې ورځ به داسې وخت دی چې ډیر خلک بیرون ته په کار پسی وتلی وي کنه په کورو کې ډیر نوی راټول نو کېدای شي څه ناڅه توپیر ولري لیکن چون افغانستان کې دغه آگاهی کم ده زه فکر نه کوم چې بیخي ډیر رول دی ولري یعنی د ورځې هم که شوي وي موږ تاسو خلک متاسفانه خبر نه لدی ته او متاسفانه دوی به ورسره وګریوان وي
د کابل د پولیټیکنیک پانتون استاد حمید الله وایزی و چې آزادۍ رادیو سره د ورستۍ زلزلې پر څرنګوالي خبرې کولې و سم تاسو پیغامونه
السلام علیکم رفیق الله ریحانیم پکتیکا ولایت ورګونو لسوالی نه د 13 په دیګیان ولسوالی کې د زلزلې لامل درنه مرګ جوړ لا وختي و او نن مسپخین غرمې ټیم د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایي ټیمونه را ورسېدل او امداشان لمړنۍ مرسته وشوې له دولت څخه مغښتنه د چزر تر زره هوایي مرسته وکي ځکه چې لاره خامه ده موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي نو هوایي مرسته دوی لپاره ډیره اړینه دي او امداشان عام خلک هم مرسته ته راغلي دي او په ورګون روغتون ته درنه زخمیان او مړي راوړل شوی دي امداشان شرنې مرکز ته هم زخمیان او مړی راوړل شوی دی عوام خلک د وینې ورکول لپاره ډاله ډاله خلک راځي ترڅو زخمیان او مړی ته وینې ورکي او دوی کورنۍ سره غم شریکی وکي
یو میلیارډ افغانۍ ولا کړی د زاپل خلکو گزارا کی یو میلیارډ افغانۍ چې خلک ټول تبادی کلی کورونا تبادی ار سړنګ دی له بینت کلی مرشومان او زنانه ټول مړه دي یو میلیارډ ډالر چاره درک نه کیږي
السلام علیکم زه له پکتیکا خبرې کوم نصرت الله جلال زای پکتیکا کی ګوملو کی برمر گیانو برملو لسوالی کی سخت زلزله سوی سدیر خلق شهیدان سوی نو د انټرنیټ لارسې مکتکبه وو 2500 نفر او تعداد رسیدلې ده او پکتیکا مرکز کرنی ملکی شپخانه ته ولس نفر مولو شهیدان او تعداد رسیدلې او یو څلوک زخمیان را رسولی او سار نو بجوته
زادر یاد خبرونه تاسو ته متشکرم تاسو ته سلام وایو نو په خصوص ولایت کې تامې امارت نه مننه درې سلور تیاری راغلي دي او بندلس شل نه بالانس راغلي دي او دیات وزارت کارکونه شډې را مننه سکار ډیر تیز روان دي شکر روان دي او مرسم را روان دي زخمیان لزکو راخاو ان شاء الله چې تداوی وړ یو غته تداوی کوي او انتقالات عمر کوي کابل ته یوړي او نورې وړو نږدې نږدې ولایتو روغتونونو ته یوړي. مشکلات په دې ډېر راغلي دي چې دا پیښه د شپې په نیمایي کې ول ټول خلک بیده ول.
زخپلا ګیان کوم می زلزلہ وشو کرینه هو بخیز جوتړنګ دی زه پته بنوي او دومره خبره ده چې شهیدون تقریبا 290 دي د ایسو لاویان زخمیان وخت دي الله دې رحم وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 11 24 201.
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته هم نیم ساعت په ژوندۍ بڼه د زلزلې وروسي وضعیت ځانګړې شوې. دغه نیم ساعت کې نوریاس نوري ستاسو قربا دی د چارو کتونکو هم بحثه راغوښتي د تاسو هم کولای شئ چې زموږ واتس اپ او موبایل شمیره ته زنګ راوهي او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه که چیرته په زلزلې ځپلو سیمه کې د سترګو لیدلې حال مو سره شریک کړئ. اوس په موکړې لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت سرچینې وای چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د بیګنې زلزلې د وجل چو شمیر له زرو تنو واوخت. د طالبانو د حکومت اړوند بختر خبری اجانس د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حواله ویلي چې په ګیان او برمل ولسوالیو کې زلزلې له زرو ډیر کسان وژلي او د 1500 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. تر دې وړاندې طبي پیښته د مبارزې په برخه کې د طالبانو وزارت ویلي و چې د مرګ ژوبل شمیرې د بدلون په حال کې دي. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو غوښتي چې د زلزلې ځپلو لاسنیوي ته ورودانګي. بلورته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خوست او پکتیکا د زلزلې ځپلو مرستې ته د ژغورنې او روغتیایي خدمتونو ټیمونه رسیدلې دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته ویلي چې د دوی لخوا یو پلاوی هم ټاکل شوی چې د ژغورنې او مرستې رسونې چارې وڅاري. د رښتر په کچه 6.1 درجې زلزلې تیر شپه 1.5 بجې شاوخوا د خوست او پکتیکا ولایت سیمې ولړزولې او ټاکنونې په څنګلورو ولایتونو او پاکستان کې هم هیڅ شوې دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هم د کورونو د نړیدو ویل شوی خو د مرجوب لاڅه نه دی ویل شوی. په ننګرهار کې بیا د یو کور د چت پریوتو پیښه کې یو تن مړ او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست استازي قریشي بدلون ازادۍ راډیو ته ویل چې تیر شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د یو کور د کوټې چت پریوتې چې له عمله یې د یوې کورنۍ یو تن ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان دي. د قریشي په وینا پیخه د زیاتو ورختونو لقباله شويده او د کوکنارو د کخله بندیدو سره په افغانستان کې د پومبه کار ډیر شويده. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر نن ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیر 14م مریض کال کې د شپږ څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت و ډیرس 3000 ټنه پومبه بهر ته صادره شوه چې د تیر کال پر طلبه سک کال د په خبره د حاصلاتو کچا لوړوي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم کتلې شي. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې شته azadiradio.com آدرس دی. اوس هم زموږ د همکار نوریاس نوري منتیا وکړي چې استودیو ته راغلي. نوري صاحب مهرباني.
بله لودین صاحب له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار ول د خبرونه دا برخه مو په افغانستان کې د شوی زلزلې په اړه ځانګړي خبرونه ته ځانګړي کړی. البته لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل په افغانستان کې تیر شپه ناوخته د شوی زلزلې د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یوازې د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس په دې ولایت کې د لکتر لګه زرو کسانو د امریکای دوه خبره کړې ده او ویلي چې خلک اوس هم لګیا دي چې د زلزلې له امله د ورانو شو کورنو تر خښتو خټو لاندې خلک راوباسي. د غرازه په سولګونو کورونه هم په دې ولایت کې وران شوي. د ولایت کې زلزلې تر ډیره په برمل او گیان ولسوالۍ کې زیانونه اړولې دي. خو دا چې زلزلې په ټوله کې په افغانستان کې څومره زیانونه اړولې دي او دا چې له زپل شو خلکو سره تر اوسه پورې څه ډول مرسته شوې ده، ژغورنې عملیات څه ډول مختزي، په دې اړه به له خپل خبریاله واورو. امید ظهیر مل هم دا شی بر سره دی، په دې اړه معلومات راټول کړي. ظهیر مل صاحب مهرباني.
روسیا د تیر شپې د زلزلې د مرجوب لشمیر شیبه په شیبه پورته کیږي، خو تر اوسه پورې له طالبانو پرته هیڅ رسمي سرچینې د غشمیرې نه دي تایید کړي. تازه معلومات درې چې یوازې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې یعنی او بل ملکي لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او 1500 نور ټپیان دي. د طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس تاشمیري خبرې کړي او ورسره یې لیکلي دي په زیړو کونه کې ولسوالیو کې هم زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان اوخته، خو کار شمیرې نه دی معلوم. خو نن له ماسپښین وروسته نږدې 2 بجې د طالبانو په خپله رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته وویل د تیر شپې د زلزلې له امله د پکتیکا په څلورو ولسوالیو، د خوست په سپیرې ولسوالۍ او د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې 900 شل تنه مړه شوي او لږ 500 زیات ټپیان دي. هغه وویل
پیښو رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د پیښو رسیدو په چارو کې څه معلومات ترلاسه کړي دي د مختلفو طریقو. لومړی راپورونه په اساس چې دا ابتدایي معلومات دي، له بده مرغه په پکتیکا، گیان، نکا، برمل او زوروکی ولسوالیو کې د خوست او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې، د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د تیرې شپې د زلزلې له امله 900 شل تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او 610 تنه ټپیان دي. چې کوم کلي او کورونه تخریب شوي یا زیانمن شوي د هغو شمېر لا دقیق نه دی معلوم.
دا معلومات هم کرنه دي چې د زلزلې زپلو سیمو په هر سیمه کې جلا جلا څومره کسان مړه او ټپیان شوې دي. خغلی مسلم دا هم ویلي چې زورګونه کورونه نړیدلی او لا هم دوی مرستندوی ټیمونه له خاورو لاندې د خلکو پر راوستلو بوخت دي. د پکتیا په غیانی او برمل ولسوالیو کې بیا یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته ویلي سیمه تم مرستندوی ډلګي ورسېدلی، خو د نړیدلو کورونو شمیر زیات دی او اړتیا ده چې لا ډیر مرستې ورواستول شي. تر خوای طالب چارواکو اعلان کړی چې په زلزلہ کې هر یو مړه شوی تن کورنۍ ته 1000 او ټپی شوی ته 500 افغانۍ نغدي مرسته ورکړي. د طالبانو مشر مولا حبت الله هم یو پیغام کله نړیوالو له زلزلہ ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې دوی د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په بیړنې غونډه کې پریکړه شوې چې پکتیکا او خوست ته 8000 نغدي مرستې په ګډون خوراکي، روغتیاي او دلبسي مرستې واستول شي. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم پر افغانستان کې پر دې ویجاړون کې زلزلې خواشینی خوده لیو د مرستو ډاډ ورکړل. لدی ډلې د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلاسن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي وضعیت د لیک دې څاري او روپیه ټولنه د بیړنیو مرستو رسولو لپاره چمتو ده.
بلې زهر مل صاحب، امید زهر مل د ازادي رادیو خبريالو چې د اورسي زلزلې د اورستیو پرمختګونو یا په دې اړه چې تر اوسه پورې د اوختو تلفاتو شمیره کوم حد ته رسیدلې ده او د غراز ژغورنې عملیات په څه ډول مختزي، نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې زهر مل صاحب هم یادونه وکړه، د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره ویلي چې زلزله زپلو سیمو ته به مرستې ورسوي. د غراز ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم غهم غږ کوون کې دفتر یا اوچا هم ویلی چې د دوی ژغورندوی یا د دوی مرستندوی ټیمونه چمتو شوی دي چې د زلزلې زپل شو سیمو ته ځانونه ورسوي او له خلکو سره مرسته وکړي. تاسو هم کولای شئ چې ک د زلزلې ډیر زیان درړولې وي را سره تماس ونیسئ. یوازې په همدې موضوع چې په خپل څومره زیان درته رسیدلې دی کولای شئ خبري وکړئ، له نظرونو ورکولو ډډه وکړئ، ځکه چې خبرونه ته مو ډیر نور میلمانه هم رابلل دي. په دغه ټلیفون شمیره په وړیا شمیره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00422211240401. دا مو دی واتساپ شمیره ده. خبرونه ته مو د چاپریالی مسایلو پو عبدالولی مدقق مل مکړی، د غرض ډاکټر اکمل سمسور، دواړو ملمنو ته هم خیر اغلاست وایو. کلمړی راشو دیتا ډاکټر صاحب اکمل سمسور، تر دا ورستې شیبه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي د زلزلې په څو ولایتونو کې خلکو ته ډیر ځاني زیانونه اړولې دي. یوازې په پکتیکا کې ویل شوې دي چې لکتر لګا زرتنه مړ شوې دي، په سلګونو نور هم ټپیان دي. تاسو په دغه سی وضعیت کې د لومړنیو روغتیايي مرستو په باب راته کوي چې څه ډول مرستې باید له ځانمن شو سره وشي د روغتیا په برخه کې؟ بلې ډاکټر صاحب اکمل سمسور، بلې ګمانم چې سمسور صاحب زما غږ نه اوري. بلې ډاکټر صاحب سمسور زما غږ اوري؟ بلې و تاسو غږ راځي، مهرباني.
نوري صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو خوشنونکي پیښه شوې ده، خو په ابتدا کې باید چې کوشش وسی چې مونږ هغه اوله مرحله کې وکتل سي چې څومره نور خلک په دې کورونو کې چې نړیدلې دي هلته دي، او مونږ وکړای شو چې هغه خلک هم د خاورو لاندې نه راوباسو. یعنی اوله مرحله دا وي چې مونږ پلټنه وکړو او ډیر ځوان کسان چې بند پاتې دي هغه راوباسو. نه بعد هغه کسان دي چې هغه راځي کلینیکونو ته او شفاخانو ته، او هغه کسان چې واقعا فزیکی له لحاظه یا پخماتوي یا زخمی وي، او ته باید چې عاجل خدمات ورسول سي. نو په دې کلینیکونو کې چې هلته دي باید چې یو د تریاج سیستم جوړ سي چې وکتل سي چې کوم داسې مریضان دي چې هغه په اوله مرحله کې باید
خدمات. ډاکټر صاحب سمسور، دا خو هغه کسان دي چې مثلا روغتونونو ته ځانونه رسوي، دغه ټیمونو سره د ژغورنې ټیمونو سره نور مرستندوی ټیمونو سره، آیا روغتیایي کارکونکي روغتیا پالان هم باید ملګري شي کنه چې په همغه ځای کې کېدای شي چې یو څوک له خاورو خښتو لاندې راباسي عاجلو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري؟
بله بله، کدی زلزلې هغه خپل زیکیو چې چیرته مونږ مثلا د سې کسان وی شغا جلو خدمتونو ته ضرورت ولري، نو اوله مرحله دا ده چې مونږ وګورو چې آیا دغه کس چې د خاورو لاندې راستل شوی دا ساغ استایشي کنه سی. نو بیا کوشش وشي چې د ساغ استلو هغه فعال شي، کوینا یا خونریزی لري، کوشش وشي چې هغه وټړل شي، او لغنه بعد چې دا وینه ودرېږي که خدای نه خواسته د چا لاس یا پخا ماتوي، نو هغه د بیا په یو داسې یو حالت باندې چې یو تخته یا یو شی سره وټړل سي تر څو هغه ماته پخا یا لاس ډیر ونه خورول سي. نو دا کو دا امکان لري که هل تک هی کارکون کی وی باید چې هغه به ځان ورسوي چې مشورې ورکي چې څنګه دغه مریضان چې هلته په ساحه کې موجود دي د دوه حالات مونږ یو د ثبات حالت ته ورسو او بعد لغنه بیا د کلینیک ته انتقال شي. او که چیرته روغتیایي کارکون کی نوي خپل د امغه کلی خلک د صحی خدمات یعنی ډیر اسانه صحی خدمات که خونریزی وي خونریزی دی وټړي، امغه کم زینه چې زخم کیږي کلاس په خای ماتوي معمولا په کلو کې دا کیږي چې او تختا یا تیکا واخلی او ماغه مات لاس یا په هی پورې وټړی او بیا دا یو چپرکټ یا چرپایی ته واچي او دغه په ذریعہ بیا دا کلینیک ته انتقال کی.
مننه ډاکټر صاحب سره اوسی عبدالولی مدقق د چاپریالي مسایلو په تاسو نه هم مننه. کله تاسو نه او پختم چې اوس خو زلزله شوې ده، په دغه سي زلزله ورسته حالت کې خلک څه کولای شي، نورې مسولې ادارې څه کولای شي؟
مننه نوری صاحب، زما سلامونه هم ومنه او خپل سلامونه وړاندې کوم د ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. ډیر خوشاله یم دا خبر مې واورېده، په ډیر خوشاله سره چې ډیره شدیده زلزله پیښه شوې ده زموږ په هیواد کې په افغانستان کې. دا طبي زلزله د طبي حوادثو په جمله کې یو حادثه ده. معمولا دولتونه او حکومتونه دا دنده لري چې له دې نه مخکې چې طبیعي حوادث رامنځته کیږي تقریبا درې مرحلې باید واضح په نظر کې ونیسي. یو له حادثې نه مخکې وضعیت ته نورمال وضعیت ته کوم کارونه باید وشي، او یو د حادثې په جریان کې، او یو له حادثې نه وروسته. په ډېرې خواشنۍ سره په افغانستان کې باید ووایم چې هم په پخوا کې او هم اوس دغه د منځ پروګرام چې دا د حادثې په جریان کې مرحله ده، دې ته ډېره زیاته پاملرنه کیږي. هدف هم دا وي چې خلکو ته هغه عاجلې مرستې ورسیږي، چې دا ښه خبر ده، او کوشش هم کیږي چې له نړیوالې ټولنې نه کومکونه جذب کړي. ولې حادثه اوس منځ ته راغلې؟ فقط حکومت اوس په څومره توان سړي وایي کوم خلک چې ځانمن شوي دي خصوصا هغه کسان چې اوس په اکثرو کورونو کې شاید تر خاورو تر دیوالونو یا په وازو کې بند پاتې وي تر اوسه ژوندي دا لومړیتوب لري چې دا خلک باید راووځي په هر حال باندې کېږي.
مدقق صاحب، دغه ستونزه شته چې مخکې پر ډیرو راپورونو کې وویل شول چې خلک بیل او بیلچو سره ورزي او تر ځمکې لاندې خلک راباسي. آیا دا ډیر ابتدایي امکانات نه دي تر اوسه پورې؟ آیا د دغه سې وقایعو د پیښو د مخنیوي لپاره ولې ظرفیتونه نه دي جوړ شوي د ولایتونو په سطحه باندې؟
په ډېرې خواشینۍ سره دا باید ووایم چې دا رښتیا هم ډېر ابتدایي کارونه دي او دا د خلکو خپل نیت یعنی اخلاقي مسؤلیت ته چې ښکاره کوي په خپلو نشته امکاناتو باندې لاسونه بروي او راځي کومک کوي. حکومت په ډېرې خواشینۍ سره په دې کې اصلا څه نشي کولی. یو خو دا زلزله په ډېره لرې سیمو کې لرې پرتو سیمو کې پېښه شوې ده. هلته دغه د وسایل او وسایط چې ورته په کار دي خصوصا هغه ډېر زیات مؤثر وخت کېدای شي دا هغه محلي حکومت اصلا په اختیار کې نه پخوا درلودل او نه یې اوس لري. نو فقط یوازینۍ لار چاره همدغه چې خلک سره لاس په لاس شي او خلکو ته کومک ورسوي. نو په دغه اوس حالت کې دا فتن هېڅ شی نشي کېدای غیر له دې کار نه. ولې دا په هغه کومکونه چې باید په درست او اساسي شکل شوي وایي هغه باید په هغه له حادثې نه په مخکې حالت کې د دولتو وظیفه ده چې دا کار یې باید کړی وای. خو په خواشینۍ سره دا نه ده شوی.
مننه مدقق صاحب. ډاکټر صاحب اکمل سمسور، پکتیکا هم یو له وروسته پاتې ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د روغتیا په برخه کې هم د ولایت کې ډېرې ستونزې وي. موږ پرله پسې راپورونه درلودل. دغه اوسنی د وروستۍ وضعیت په پام چې په څو ولسوالیو کې زلزلې خلکو ته ډېر تلفات اړولي دي، ډېر ټپیان دي، د افغانستان دغه روغتیایي اوسنی وضعیت په پام او د پکتیکا وضعیت په پام فکر کوي چې آیا متزلزل شو خلکو سره به د روغتیا په برخه کې لازم مرستې وشي؟
نوري صاحب، واقعا پکتیکا یو له هغو ولایتونو نه ده چې هلته صحي سیستم ډېر قوي نه و او اوس هم همدغه داسې یو ضعیفه حالت کې موجود ده. خپل هغه ولایتي شفاخانه هم چې کومه موجوده ده بې زه ظرفیت هم ډېر زیات نه ده او دا یو ډېره یعنی داسې یو پیښه ده چې یو قوي صحي سیستم ته ضرورت لري. پس لازمه دا ده چې د هماغه موجوده کلینیکونو تر څنګ نور عاجل صحي کلینیکونه باید سي جوړ سي تر څو دغه کسان چې متضرر شوي دي، زخمیان دي، هغو ته په وخت باندې خدمات ورسول سي. ولې په خپله موجوده صحي سیستم په پکتیکا کې دا بسنه نه کوي. نو ډېر ضرور ده چې عاجل صحي کلینیکونه جوړ سي تر څو دغه ټولو زخمیانو ته او دا ټول خلک چې د دې زلزلې نه متضرر شوي هغو ته خدمات ورسول سي.
تاسو چې د روغتیا په وزارت کې یو وخت مسول هم ولې له مخکنیو تجربو د زلزلو څخه مو چې ترلاسه کړی دی، آیا له هغو نه به هم استفاده اوس کیږي او که چیرې دغه بدلون چې راغلی دی له دې سره نوي کسان راغلي دي او نوي تجربې کوي؟
نوري صاحب، یو مقدار ظرفیتونه خو له پخوانم پاتې دي. هغه کڅ د پکتیکا ولایت په سطحه باندې وګورو، ولې همدغه صحي کارکوونکي چې کلونو راسې په پکتیکا ولایت کې یا نور افغانستان کې کار کوي دا د تجربه لري چې څنګه له یوه بحراني حالت سره یا عاجل حالت سره یا د استقرار حالت سره څنګه مبارزه وکړي. نو امیدواري خو شته چې صحي کارکوونکو اما خپل زړې تجربې استفاده کی. متاسفانه یو شای چې په هر استراری حالت کې عاجل حالت کې ضروری ده هغه دا چې د مدیریت لپاره د سوق او د مدیریت لپاره باید یو اداره ډېر زر جوړ شي تر څو هغه وکړی شي چې د مختلفو ادارو په منځ کې څه صحي وي، اجتماعي وي، نور خدمات وي، دوکې هماهنګي جوړ کړي او ښه مدیریت وکړي. نو بیا د استراری حالت کې د موږ مرګ ژوبله کم کېدای شي. همیشه په استرالی یا عاجل حالتونو کې ویلل کیږي چې خراب مدیریت د دې باعث کیږي چې ډیر خلک بیا لبای نزي یعنی ډیر کسان مونږ له لاس ورکو. نو که هغه ته پام وشي چې مثلا یو اداره مونږ جوړ کړو چې هغه هماهنګي ایجاد کړي او دا کارونه په سعید توګه تقسیم کی نو بیا امکانات ډیر زیات د چمنګ ژوند وزغورو افغانستان کې. یعنی شخصا ما خپل نه فقط په افغانستان کې په زلزلې کې دا کارونه موږ کړی بلکې په 2015 کې چې پاکستان کې زلزلہ راغله د افغانستان نه به موږ یو ټیم لاړ هلته تقریبا یو نیم کال په د افغانستان په نمائندګي باندې په پاکستان کې خدمات وکړل. نو یعنی دا تجربه شته خو کدی د تجربو نه استفاده وشي نو بیا امکان داده چې موږ مرګ جوړ لدی د زلزلې کم کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په مختلفو برخو کې په تیرې د روغتیا په برخه کې ډیره پنګونه وشول په ډیرو لورو پرتو سیمو کې ډیر کلینیکونه جوړ شول روغتیاي کلینیکونه پکتیکا کې هم موږ راپورونه درلودل جوړ شول خو د پرسونل په لوه د روغتیاي کارکونکو له پلوه که هغه نرس او که هغه ډاکټره که نور له کمبود سره مخامخ وو مرکزونه تیار جوړ شوي په ډیرو ولایتونو کې. آیا دغه د روغتیا پالانو د تشې د ډکولو په برخه کې آیا ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟ که څه هم موږ اوسنی وضعیت د افغانستان که وګورو خو په هره برخه کې ستونزه شته. آیا په یو ډول دغه تیرو شلو کلونو کې چې د روغتیا په برخه کې څه پانګونه شوې د فزیکي له پلوه د معنوي له پلوه وضعیت یو څه بدل ښکاري نن که نه؟
نوری صاحب یعنی دا پانګونه تر یو کچې پورې د خلکو ضرورتونه پوره کړي دي. اوس که د پکتیکا ولایت ته وګورو هلته چې کوم کلینیکونه اکثریت موجود دي هغه ابتدایي یا اساسي صحي خدمات وړاندې کولی سي، مګر کله چې داسې یو ناورین رامخته سي هلته هغه کلینیک کې دغه تجهیزات موجود نه وي نو هلته هغه یو نرس یا یوه قابله چې هغه د دې لپاره تربیه شوې ده چې فقط اساسي صحي خدمات وړاندې کړي، یعنی که د چا سر خوږیږي یا د چا ځان خوږیږي یا کومه د مونږه خور مور هغه حامله وي هغه ته خدمات وړاندې کړي یا د واکسین خدمات وي، هغه دلته په دې عاجلو حالاتو کې بیا ډېر په کار نه راځي. البته بیا هم دا دوی کومک کولی سي، یعنی دا د تیرو شلو کالو ظرفیت سازي دومره وکړای سو چې مونږ اساسي صحي خدمات په لویه کچه باندې ارزه کړای شو، مګر د عاجلو خدماتو د پاره باید چې نورم سرمایه ګذاري وشي. د سټیمونه مونږ ولرو چې اکثره ملکونه لري چې کله عاجل واقعیات کیږي بیا دغه ټیمونه یا دغه ګروپونه د ډاکټرانو یا د صحي ګروپونه دا زر تر زره چټک ټیمونه دې ته وایي دا زر تر زره دا دوی لغونه کار اخلي او مغه منطقې تیلیږي هلته هغه د خپل کلینیکونه جوړوي او بیا خلکو ته خدمات ارزه کوي.
زلزلې هم په لرو پرتو سیمو کې ډېر زیانونه اړولي دي، خو دغه د ټیمونو انتقال به هم له لوجستیکي پلوه یو څه ستونزمن وي. کور ودان یو اوریدونکی دی، دا به راواخلو. مهرباني، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی او مشخص آیا خپل زلزلې درته زیان رسولی که نه؟ په دې راسره وغږیږئ. مهرباني. بلې،
السلام علیکم. نصر یم، له پکتیانا درسره یم.
خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو زلزلې ته قانون احساس کړی؟ تاسو ته کوم زیان رسولی؟
بله، دا چې د تیر شپه له واقعا یو ډېره تیز زلزله وه په پکتیا کې ډېره محسوسه شوه. د دې ترڅنګ ورځ کرای ورځ چې دا اوس مازدیګر ته نږدې کېږو، د دولتي مسؤلین نوري د زلزلې د ټپیانو انتقال موږ ګورو او دغلته په ګڼ شمېر محصلین هم د پکتیا زاوی روغتون ته لاړل او د ټپیانو لپاره د وینې ورکولو هغه جریان مخې وړ. د دې تر څنګ زه چې څه وایم، هغه مهم دا ده چې د نړیوالې ټولنې له لوري باید جدي مرستې وشي، ځکه څنګه چې ګورو د زلزلې د ټپیانو او د مړو تعداد او شمېر لا هم په زیاتېدو دی. دا چې ورځ هم په ختمېدو ده، خو ژر تر ژره د موسسات د نړیوالې ټولنې صحي او بشري مرستې
مننه کور ودان چې راسره تماس مو ونیو. بلې، قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې زموږ اوریدونکو له پکتیا ټلیفون کړی و چې یو شمېر خلک روغتون ته ورغلي دي او خپله وینه ورکوي. په داسې شرایطو کې وینه هم ډیره ضروري ده، متضرر کسان ورته اړتیا لري، کېدای شي چې د یو چا ژوند وژغورل شي. مدقق صاحب، که راسو تاسو ته اوس خو زلزله شوې ده، د زلزلې په دغه لومړنیو ساعتونو شیبو کې څه کول پکار دي چې ډیر اړین دي چې کېدای شي د یو انسان یا د څو انسانانو ژوند ورسره وژغورل شي؟
نوري صاحب په تاسو اعلان کې دا عاجل کومکونه چې دي د مجموع په وسط د طبيعي او عادي سره د مبارزې په پلان کې شامل ده. خو ډېر ضروري شه دا غدي چې هغه زبوغي ودول چې کاپیان دي وی ته باید مکمله رسیدګي وشي چې تر څو وی مشکل حل شي. دوم خبر دا ده چې خوراکي توکي د خلکو ته باید په هر شکل کې کیږي باید ورسیږي. د اوبو بندوبست خصوصا پاکې صحي اوبو باید د خلکو ته برابر شي د څښلو لپاره چې اکثرا په د طبیعي حوادثو په نتیجه کې د اوبو یا د اوبو منابع ککړیږي د څښاک نه وي اکثرا د خو اطرافي ساحې دي په اوس او کې ډېر زیات د امکانات هم نشته چې منظم سیستم نه لري. د څښاک اوبه ډېرې ضروري دي چې باید د خلکو ته ورسیږي. سرپنا ډېره ضروره ده په دې وخت کې چې باید هغه څوک چې ژوندي پاتې دي هغوی خصوصا ماشومان او ښځې هغوی لپاره باید سرپنا او د ترتیب او تنظیم ونیول شي. د دې سره په خوا کې باید هغه صحي کومکونه چې اړین دي هغه مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه هغه باید ورته ورسیږي. حملو انتقال د ترانسپورت دا سیستم باید وکتل شي چې ستونزې لري دا ستونزې باید حل شي. نو دغه عاجل کومکونه دي چې دا فتن اوس کېدلی شي چې حکومت او خلک او نړیوالې ټولنې په ګډه باندې خلکو ته ورسوي او بیا بعضې نور کارونه دي چې هغه وروسته کې بیا کېږي چې هغه ته بیا د حادثې نه وروسته حالت ویل کېږي چې په هغه کې کوم کارونه دي هغه به د حکومت وظیفه ده چې وروسته باید وکړي.
ما مخکې اوویل دغه د نړیوال مرستندوی ټولنې مثلا د خوړو نړیوال پروګرام د خوړو او کرنې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره نور یونیسف یا نور د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم فعال دي خلکو سره مرستې رسوي البته د خوراکي موادو په برخه کې. آیا همدغه مؤسسې کیدای شي چې د خپل مرستو لیدلوری د زلزلې زیانمن شو ته واړوي؟
دا څل په څلو کې کېدلای شي او دا دي دند دا دي خپل ستاکونه لري خپل ذخایرو کې کافی مواد انتقال کړي دي کافی امکانات لري ولې دی خپل منظم د بل کار لپاره ولې په داسې استراري حالاتو کې دا دي دند دا وظیفه ده چې له خپل خپل کوم امکانات سره لاس کې لري په تا په دې استراري حالات کې باید په دې برخه کې باید مصرف کې او خلکو ته ورسي.
من نن کور ودان عبد الولی مدقیق ډاکټر اکمل سمسور کله تاسو نه پښتنه وکم د روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سی ای وی استراري څنګه شته دغه سی پی خو تدریس دی د چارو لپاره.
بله بله نوري صاحب د روغتیا وزارت کې د عاجل او پیښو ته د رسیدګي لپاره څنګه شته او دا څنګه د عاجل واقعاتو د وزارت سره هماهنګي لري او دا څنګه اوسم فعال ده. نو دا نه فقط مثلا په طبي حالاتو کې یا طبي استراري حالاتو کې بلکې په نورو حالاتونو کې هغه کوشش کوي چې خپل خدمات ارزا کی. نو د نړیوال صحي سازمان او د نورو سازمانونو سره به هماهنګي دا کوشش کوي چې به کوم صحي خدمات ضرورت وي هغه هغه منطقو ته ورسوي.
ډاکټر صاحب اکمل سمسور ورسته پوښتنه تاسو دغه و چې زمنګ تاسو غږ اوري همغه سیمو کې چې د زلزلې له امله ټپيان شوی دي د مړو خو څه شي وس نشي کېدلی خو خلک په خپل څه کولای شي نږدې خپلوان چې وکولای شي د خپل نږدې عزیز چې ټپي شوی دی ژوند وژغوري څه ورته سپارښتنه لري؟
خود سپارښتنه اول دا ده چې مونږ هغه ګروپونه وګورو چې هغه ډېر له خطر سره مواجه دي چې هغه ماشومان دي او هغه به دي او دریم دا دي چې هغه کسان دي چې عمر زیات ده دوته باید چې خاص توجه وکړو. هغه کسان چې زخمیان دي هغه باید چې زر تر زره کلینیک ته ورسول شي تر څو غوته خدمات ارزه شي. د دې تر څنګ څوک زخمیان نه وي لکه ماشومان دي چې هغه کېدای شي فزیکی به زخم ونه لري مګر د زلزلې له وجې نه هغه دوی تر یو موده پورې ډېر ډاریږي یعنی روحي رواني مشکلات سره کېدای شي مواجه شي. نو باید چې دی غو روان متوجه شو د دې ترڅنګ حاملداري خزي چې دي غو روان تم باید څه متوجي شو ولې دي غو حالت هم ډېر یو خاص حالت ته غو ته متوجي شو هغه کسان چې عمرونه مثلا زیات دي سپینګيري دي دي سپینساري خزي دي دي غو صحیح حالت ته متوجي شو د دې ترڅنګ کې دای شي بعد د زلزلې نه دي اوبو نه د ناپاک اوبو سکلو نه ډېر مرزونه پیدا شي دي ته باید څنګه متوجي شو چې مونږه کولارا یا هغه اسال مرض پرې نه دو چې بعد د زلزلې نه په دې منطقه کې نور خلک ځانمن کی او نور خلک له مشکلاتو سره مواجه شي مواجه کی نو باید خپل دې اسکلو اوبو ته متوجي وستو چې پاتې اوبو وسکو
ډیر مننه ډاکټر صاحب وخت کم لرو کور ودان ډاکټر اکمل سمسور د چاپیریالي مسایلو پو عبد الولی مدقق چې را سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ د اورستي زلزلې پر مختلفو اړخونو باندې وغږیدو لنډه یادونه کوم چې دغه زلزلې چې پکتیکا او خوست او په ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالۍ کې د دې ولایت لپاره د اطلاعاتو او کلتور سرپرست محمد امین حذیفه ویلی چې لکتر لګه زر کسان مړه شوي دي او په سلګونو نور هم ټپیان شوي دي د زلزلې شدت شپږ اشاریه یو درجه د امریکا جیولوژي ادارې ثبت کړی دی په همدې سره زنوري اسنوري لتاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ بل خبرونه زما همکار فرشته نگاه مختوړي